کوته سلامونه د دې سات په خبرونه کې په کندهار کې د امریکا د مرکزی قومندانې د مشر سرګندونی خبرو او لا افغانستان سره د امریکا د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې د وړاندې سپاره اوریدل شي د مطالبه تر بشپړې معرفي مخکې له جان خالی کوزی څخه د دې سات خبرونه اورو
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر وای په کندهار کې سخت شبي پر مخ کې دي کروشیا افغانستان ته نور پوځي روزونکي استوي د اسیا پراختیایي بانک په تاشکند کې غونډه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي پوره خبرونه وایي لومړی د افغانستان کورنی خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوډ پټریاس وایي دا چې ناتو او امریکایي ځواکونه په کندهار کې سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي کندهار به له سختو شیبو سره مخامخ شي ده وویل
There have been tough moments here in Kandahar in recent weeks.
دا بخې څرګنده ده چې په دې وروستیو اونیو کې په کندهار کې سخت شپې ورځوي او پراتونکو اونیو او میاشتو کې به نور سخت شوي هم په مخ کې وي. دا چې موږ له عراق څخه زده کړل په افغانستان کې هم زده کوو. کله چې تاسو له دښمن څخه د تحرک د پټېدو او امن ځایونو د اخیستلو لپاره جګړه کوئ نو دښمن هم ستاسو ځواب وایي. جنرال پټریاس په کندهار کې د کېدونکو سترو پوځي عملیاتو د ملاتړ جلبولو په مقصد پرون په یو اعلان شوي سفر کندهار ته تللی و د خبر اعلان ورته وویل د کندهار عملیات به عادي یا تعارفي عملیات نه وي جنرال پټریاس زیاته کړه عسکر به د کندهار شاوخوا سیمې امن کړي او افغان حکومت به او افغان حکومت ته به د پښې ځای پیدا کړي په داسې یو حالت کې به نړیوالې ټولنې ته هم فرصت برابر شي چې د کندهار د اوسیدونکو د ژوند د ښه کولو په مقصد مرستې وکړي کروشیا پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي د کروشیا پارلمان د جمعې په ورځ افغانستان ته د نورو شلو پوځي روزونکو د استولو پریکړه وکړه په دې توګه به په افغانستان کې د کروشیایي عسکرو شمیر 310 ته ورسیږي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رازموسن د کروشیا د دې پریکړې هرکلی وکړه او وایي کروشیا په دې پریکړې سره د ناتو په وړاندې خپل تعهد څرګند کړ ټاکل شوی چې د کروشیا دا پوځي روزونکي به د سپتمبر میاشت کې افغانستان ته لاړ شي په ډنمارک کې اکثر خلک په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ډنمارک پوځي لګښت دې لږ شي او د دې پر ځای دې پر ښوونځیو او عام المنفع کارونو لګښت وشي د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د جمعې په ورځ خپره شوه له څه باندې 1100 کسانو څخه پوښتنې شوې دي په دې ډله کې له څلورو درېیمه برخه ډنمارکیان وایي چې په افغانستان کې دې د دوی پوځي لګښت کم شي او په دې پیسو دې د افغانانو د ژوند د سطحې د لوړېدو لپاره کار وشي خبرونه له ازادي راډیو اوري د آسیا پراختیایي بانک نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې کلنۍ غونډه کوي تمه ده چې په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به د هیوادونو د مشرانو د بانکونو د رئیسانو او د مالي چارو د وزیرانو په شمول شاوخوا 300 کسان ګډون وکړي په دې بانک کې 18 هیوادونه غړیتوب لري هغه غیر دولتي سازمان چې د 250 مدني ټولنو چارې تنظیموي او د آسیایي پراختیایي بانک چارې هم څاري د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د بشري حقونو د سابقې له وجې د اعتراض په ډول په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې غیر مستقیمې خبرې بیا پیل شي کلینټن وویل منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازی جورج مچل به په راتلونکې اونۍ کې سیمې ته لاړ شي او د سولې عملیه به بېرته راژوندۍ کړي تمه ده چې د نن ورځې په وروستیو کې به د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل تصویب شي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د مارچ په میاشت کې هغه مهال د خبرو څخه ووت چې اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د میشځایونو جوړولو ته دوام ورکړ د نړۍ د 2010 کال ستر نندارتون پرون د چین په شانګهای ښار کې په رسمي ډول پرانستل شو په نندارتون کې د شاوخوا 200 هیوادونو او سازمانونو ځایونه او غرفې جوړې شوي او تمه ده چې شاوخوا 70 میلیونه کسان به ننداره وکړي دا نندارتون به د اکتوبر تر میاشتې پورې خلاص وي د سږکال نندارتون د ښه ښار ښه ژوند تر شعار لاندې جوړ شوی او د ښاري ژوند ستونزو ته به پکې زیات پام وړول شي شانګهای ښار 18 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د 10 سترو ښارونو په ډله کې ده د چین حکومت مت پر نندارتون باندې په میلیونونو ډالر لګولې دي د نړۍ یو شمېر مشرانو د نندارتون په پرانستلو کې ګډون کړی و د روسیه او امریکا ترمنځ د بیرنګ په سمندر کې زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د مرکز د سروې له مخې دا زلزله 6.3 ریختر اندازه شوې ده. د سونامی د پیښېدو خبرداری نه ده ورکړل شوی. چارواکو په الاسکا کې وویل چې دوی زلزله نه ده احساس کړې او ټاکل شوی ده چې نن په ویست انډیز یا غرب الهند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د نړۍ د شلاورونو په نړیوالو مسابقو کې په سی ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره مخامخ شوی ده. نن دوهمه مسابقه د هند او بنګلادیش ترمنځ ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د اسره رادیو ده.
Mission here in Afghanistan is of extraordinary importance.
د امریکا د مرکزی قومندانی مشر په افغانستان کې د پوجي ماموریت پر اهمیت ټینګار کوي. د جنرال ډیوډ پېټرایس څرګندونه پر روانه خبرونه کې په تفصیل خبرو. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر کانګرس ته د افغانستان لپاره د 10 میلیارډ ډالرو وړاندیز کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د افغانستان پولیس لا هم د پخوالي مرحلې ته نه رسیدلی. د امریکا د خاص استازي څرګندونې هم پروانه خبرونه کې اوریدلی شي او د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې نشته سوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو دی او یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په منځنی آسیا، منځنی ختیځ، افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قواو قمندان پرون کندهار ته ولاړ. په دې سفر کې له جنرال ډیوډ پېټرایس سره په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ملګری دي. جنرال پېټرایس په کندهار کې د پیلیدونکو عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینپال رپورټ لري.
د امریکا د مرکزی قواو کمانډان جنرال ډیوډ پېټرایس چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سټینی مکریسټل او د امریکا سفیر اکین بیری هم ورسره او د ارغنداب او پنجوایي د ولسوالیو تر لیدلو وروسته د کندهار د والي توریا لیویسا سره یو ځای په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې. ډیوډ پېټرایس د کندهار پر وروستي امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ وویل چې کندهار د افغانستان او په ټول کې د نړۍ د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري. په افغانستان کې د امریکا هدف ډېر روښانه دی. دوی ځکه کندهار ته ځانګړي پاملرنه کوي چې کندهار د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. القاعده په همدې کندهار کې مرکزونه درلودل. مخکې تر دې چې په امریکا کې د سپتمبر د 12مې نیټې پیښه رامنځته کړي په کندهار کې روزنه ترلاسه کړې. وروسته یې د جرمني او امریکا په هیوادونو کې هوایي زده کړې وکړې او بریدونه یې وکړل. ډیوډ پېټرایس زیاته کړه چې په کندهار کې د پیلیدونکو عملیاتو لپاره لومړۍ تیاریانې پیل سوي دي. په ځینو سیمو کې افغان او نړیوال ځواکونه ځای پر ځای سوي دي، خو د پېټرایس په خبره ډېر ژر به نور افغان او نړیوال ځواکونه هم سیمې ته ورسیږي. امریکایي لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې همدا اوس وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. خو امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکو میاشتو کې به د دې ولایت په امنیتي وضع کې د پام وړ شوالی راسي.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان جنرال ډیوډ پېټرایس پرون کندهار ته ولاړ او هلته په خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې پوځي ماموریت د ټولې نړۍ لپاره اهمیت لري. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د چټکتیا په مقصد له کانګرس څخه نور 10 میلیارډ ډالر غواړي، خو د امریکا د مالی کنټرول چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا حکومت باید له پیسو اخیستو مخکې د درغلیو او بې ځایه لګولو مخه ونیسي. په دې اړه به د رویټرز اژانس رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه واور.
د افغانستان لپاره د امریکا د لګښتونو بودیجه چې د 2011 مالی کال او دغه راز د روان 2010 کال اضافي لګښتونه پکې شامل دي، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د موجود بودیجې په 3.3 زیاته ده. د امریکا کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر تصویب کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو او مالی کنټرول د خاص پلټونکو مرستیال جان برومټ وای د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسې باید د لګښتونو څار وکړي او دغه راز د افغاني مؤسسو ظرفیتونه باید لوړ کړي تر څو هغوی هم د پیسو د سم مصرف څار وکړي. د جمهور رئیس اوباما اداره غواړي د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د دې نوو پیسو زیاته برخه په مستقیم ډول افغان حکومت ته ورکړي. د افغانستان په حکومت دا تورونه هم لګېدلي چې د مرستې پیسې د اداري فساد له وجې بې ځایه لګولې دي. د امریکا د مالی کنټرول عمومي رئیس ارنولد فیلز وایي د یو سم او جدي مراقبت او څار پرته به د افغانستان د بیا رغونې لپاره زموږ مرستې په ډېرې اسانۍ ځایي او بې ځایه مصرف شي. د امریکا د مالی کنټرول په وروستیو څیړنو او پلټنو کې دا هم ښودل شوی چې د جمهور رئیس بوش د حکومت په مهال په عراق هم د جدي مراقبت او څار د نشتوالي له وجې د امریکا د مرستو میلیاردونه ډالر ضایع شوي ول. د امریکا د مالی کنټرول د مشر مرستیال ښاغلی برومټ وایي په افغانستان کې هم د عراق اشتباه تکرارېږي، خو په افغانستان کې د عراق په نسبت د حکومت ظرفیتونه کم دي او باید افغان حکومت پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د امریکا د 2011 مالی کال په بودیجې کې 1.6 میلیارد ډالر د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره او 3.3 میلیارد ډالر د حکومت د پراختیايي پروګرامونو لپاره بیل شوي دي. په مجموعي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوي بودیجې په سلو کې اویای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي، او دا ځکه چې د افغان ځواکونو د غښتلتیا په صورت کې به امریکا وکړای شي د 2011 کال جولای میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. ټاکل شوی چې په 2011 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3 لک ته پورته شي، خو امریکایي چارواکي وایي افغانستان د دومره ستر شمیر پوځونو د ځای لپاره پلانونه نه لري. د امریکا د مالی کنټرول پلټونکو په قندوز کې هغه پوځي قرارګاه چې امریکایي کمپنۍ ډاین کورپ جوړه کړې پلټلې او وایي د ودانیو ساختماني کیفیت خراب ده، د ودانیو دیوالونه کاږه شوي او درزونه پکې پیدا شوي دي. بل ستونزه دا ده چې د دې قرارګاه د لومړۍ برخې د جوړولو کارونه د قرارداد له وخت څخه 6 میاشتې وروسته بشپړ شوي او دوهمه برخه به ممکن نوره هم وځنډول شي. د امریکایي پلټونکو په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا د خلکو د مالیو د پیسو د لګښتونو د څیړنو په نتیجه کې تر اوسه 19 جنایي دوسیې جوړې کړي او 2 میلیارد ډالر یې له اختلاس کوونکو څخه بیرته ترلاسه کړي دي. دوی وایي نورې 2 جنایي دوسیې تر تحقیق او څیړنو لاندې دي. له بلې خوا د امریکا د سمندري ځواک یو کارکوونکي اعتراف کړی چې په کابل کې یوې کمپنۍ ته د تیلو او بیا رغونې د قرارداد ورکولو په بدل کې له کمپنۍ څخه 10,000 ډالره رشوت اخیسته دی.
د امریکا د ولسمشر اداره له کانګرس غواړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 6 میلیارد ډالر تصویب کړي. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان په شمال کې له افغان پوځ او پولیسو سره د امریکا له مرستو خبرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نوی تازه د امریکایي عسكر د افغانستان په شمال کې د افغانستان د پولیسو او عسکرو پروژنه کې مرسته کوي. د مزار شریف لشاره د ازادي رادیو خبريال سمیع الله خوشتون رپورت لري.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امریکې متحده ایالاتو د تازه‌دمه پوځیانو د ځای پر ځای کېدو سره به د ملي پولیسو ملي اردو د مسلکي روزنې بهیر ګړندی او د سولې په ټینګښت کې به مرسته وکړي. دا خبره په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې حساب ځواکونو قمندان جنرال فرانک لایډن برګر یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او وویل چې په دغه ولایتونو کې د امریکې متحده ایالاتو د 3200 پوځیانو څخه یو شمېر په شمال ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي او یو څه پاته دي. د حساب ځواکونو قمندان د امریکې متحده ایالاتو د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اصلي هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو روزنه او له هغوی سره یې د سولې په ټینګښت کې مرسته کول وبلل. ټول بهرني قوتونه هڅه کوي تر څو چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو بنسټ پالي او قوي ډول له سره ورغوي. د افغانستان شمال ولایتونو امنیتي ارګانونه د امریکې متحده ایالاتو د یوې متخصصې لیوا لخوا روزل کېږي چې جنرال برګر د لیوا د فعالیتونو په هکله وایي.
په for the most time they are out there with their Afghan partners in whatever facilities our Afghan partners have.
په افغانستان کې د امریکای متحده ایالاتو د تازه دمه پوجانو په چوکاټ کې یو لیوا د افغانستان د ملي پولیس او ملي اردو د روزنې د وظیفې ترڅنګ د امنیتي ارګانونو سره همکاري مشوره تفاهم او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي چې له افغان امنیتي ارګانونو سره به د شپې او ورځې یو ځای اوسي خواړه او څښاک به یې په یوه دسترخوان وي په شمال کې حساب ځواکونو قمندان د پروګرام پلي کېدل د سولې امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور بولي او وایي چې د دغه لیوا متخصصین او ښوونکي به د افغان امنیتي ارګانونو سره د شپې او ورځې په ناسته ولاړه کې به پوځي تجربې شریکوي د پوځي عملیاتو په لور به یو ځای حرکت کوي او خپلې مشورې به ورکوي نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د حساب ځواکونو په چوکاټ کې د امریکې د تازه دمه پوځیانو څخه به د مای په 15 منټه ډګروال مولا هولان په دغو ولایتونو کې د حساب ځواکونو د مرستیال په توګه په وظیفه وګمارل شي هغې چې د حساب ځواکونو له قمندان سره یو ځای په مطبوعاتي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکې متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو لپاره یې د ټاکل شوي وظایفو په هکله وویل څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې د امریکې متحده ایالاتو له تازه دمه پوځیانو څخه تر 3 زیات پرسونل په دغو ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي او تر یوه قمانده لاندې به وظیفه اجرا کوي نوموړي زیاته کړه زرته زره به زموږ د پوځیانو او متخصصینو ځای پر ځای کیدل هغو سیمو کې بشپړ شي تر څو زموږ ځمکني قوتونو ته د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د پرسونل د روزنې شرایط چمتو وي تازه دمه پوځي پرسونل به په شمال ولایتونو کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه تر نظره زیات پوځیان د حساب چوکاټ کې وظیفه ترسره کوي چې تر ټولو زیات د جرمني هیواد او بیا د امریکې متحده ایالاتو تازه دمه پوځیان دي
نوی امریکایي عسکر به د افغانستان په شمال کې د افغان عسکرو او پولیسو روزنه وکړي بل لور ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د افغانستان پولیس لا هم د پوخوالي مرحلې ته نه دي رسیدلي او په فساد کې کړ دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د اړیکو لپاره د ټلیفون یوه شمیره اعلان کړې چې که هر څوک د پولیسو د رشوت خورۍ یا هر بل غیر قانوني کار په باب شکایت لري نو له دې وزارت سره دې تماس ونیسي امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په دې اړه په یوه راپور کې ویلي چې د شمیرې ته د ورځې په سلګونو ټلیفونونه کیږي چې له دې څخه د پولیسو څخه د خلکو د شکایت اندازه معلومېدای شي د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي
امریکایي مقامات ویلي له پولیسو څخه د شکایتونو شمیرې ته د خلکو ټلیفونونه دوه مسلې شي یو په دې اداره کې د فساد درجه او دوهم د فساد په مخنیوي کې د خلکو ونډه د امریکا پوځي او ملکي مقامات باور لري چې د افغانستان په پولیسو او نورو ادارو کې فساد د افغانستان له مرکزی حکومت سره د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې له خطر سره مخامخ کړي دي د پولیسو د اصلاحاتو لپاره په هلو ځلو کې د هغوی معاشونه لوړ شوي څو ګزاره یې وشي او رشوت اخیستلو ته اړتیا کمه شي په کابل کې د ناټو یوه جکپوري ملکي مقام متقاعد ډګروال جک کم چې د افغان پولیسو د ونی او روزنی پر چارو څارنه کوي وای هدف دا نه دی چې فاسد او رشوت خور کسان ونیول شي بلکې هدف دا دی چې سالم او سم سیستم رامنځته شي څو د فساد لاره بند شي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د ستراتیژۍ لپاره یو لوبړی توپ دی چې د افغانستان پولیس پیاوړي شي ځکه د غواړي چې په پوځي عملیاتو طالبان تصفیه کړي او بیا د دغو سیمو امنیت پولیسو او ملي اردو ته وسپاري او باید د دې کار لپاره دا اعتماد موجود وي چې افغان پولیس له هر نظره د دې کار جوګه دي د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د کابل په سړکونو او واټونو کې د 119 ټلیفون نمبر لوی اعلانونه لیدل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له پولیسو څخه د خلکو د شکایت لپاره اعلان کړی دی د شمیرې ته د موبایل یا ډیجیټل ټلیفون په وسیله په اسانه او ارزانه ټلیفون کېدای شي ډګروال کم وویل تیر کال د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو جنرال یو ډګروال او یو جګړن په فساد کې د لاس لرلو په تور د افغانستان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شول د دې په وینا په 2009 کال د پولیسو په سلګونو افراد هم په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندې لرې شول د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د مارچ په میاشت کې په بروکسل کې ویښوندې ته ویلي و چې د افغانستان پولیس بې کفایته او په فساد کې کړ دي د ناټو د چارواکو په وینا په پولیسو کې د فساد یو علت د هغوی د معاش کموالی دی ناټو او امریکا هڅه کړې چې د پولیسو معاش تر 30% پورې لوړ کړي اوس د پولیسو او ملي اردو د هم رتبه مامورینو معاشونه سره یو شان دي له بل خوا د پولیسو معاش اوس بانک ته حواله کیږي چې د ټیټ رتبه مامورینو حق د لوړ رتبه هغو له لورې ونه خوړل شي او په نغدو پیسو کې سو استفاده ونه شي چیرمیشت افغانستان حکومت یو لړ هڅې پیل کړې چې امریکا یې هم ملاتړ کوي د افغانستان حکومت د پولیسو د چلو سهمیه کمه کړه چې په تور بازار کې د هغو د خرڅولو مخه ونیسي. ناټو هره میاشت په میلیونونو ګیلنه تیل د افغان ځواکونو لپاره رانیسي، خو په افغانستان کې د ناټو د مرکزي قمندانۍ د معلوماتو له مخې په سلو کې شل تیل یا ورکیږي یا غلا کیږي. د امریکایي مقامات په وینا پر فساد د څارنې نوی سیستم او په تیره بیا په تیلو کې د یو ډول شین رنګ د ګډولو په وسیله د امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅولو او سوء استفاده مخه نیسي. دا رنګ مرسته کوي چې مفتشان په اسانه د امنیتي ځواکونو تیل وپیژني. له هغه قانون سره سم چې په دې برخه کې شته، مجرم ته له 5 تر 15 کاله قید په پام کې نیول شوی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې نشته سوي دي. طالبان او نړیوال ځواکونه ضد او نقیص ادعا ویلري. لا صدابات د دې پیښو جزئیات د ازادي رادیو د خبريال روحلان وری پر رپورت کې.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر غزمه بریټ شوه چې په ترس کې د بهرنۍ قواو یو موټر سوځیدل دی. هغه ویل همداراز د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل په ساحه کې د نړیوالو ځواکونو پر نظامي مرکز د دولت وسلوالو مخالفینو د هوان څو توغندۍ توغولي چې له امله یې د دولت طرفدارو قواو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بلخوا حزب اسلامی او طالبان په دواړو ولسوالیو کې د دوه نظامی موټرو د منځه وړلو او له لسو څخه د زیاتو بهرنیو سرتیرو د وژنې دعوی کوي او وایي چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي جنګیالیو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتی. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې د شوو بریدونو او په هغې کې د یو موټر د خرابېدو خبره منلې، خو دا نه مني چې ګنې دوی ته د سر زیان رسېدلی وي او همداراز یې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په باب هم څه نه دي ویلي.
نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چانه خالقوزی په کتنه کې اورو.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په وروستیو غونډو کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي صفیه صدیقی په کور باندې د امریکایي ځواکونو د حمله په اړه مقاله لیکلي چې د صفیه په وینا په دې حمله کې د نوموړي د کور یو غړی وژل شوی او د نورو سپکاوی شوی دی. ورسپانو لیکلي د امریکایي ځواکونو د دې عمل په ضد یو شمیر خلک د اعتراض په ډول سړکونو ته ووتل او جلال آباد ته نږدې لارې بندې کړې. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په امریکا کې د ګوانتانامو زندان د یو بندي د محاکمې په اړه مقاله لیکلې او لیکي د محاکمې په جریان کې هغه فلم وښودل شو چې د عمر الخضر په نامه کس پکې په افغانستان کې د سړک د غاړې د بم ایښودلو په حال کې لیدل کیږي. د فلم غږ سم نه اوریدل کیږي خو دومره اوریدل کیږي چې دا ځوان هلک وای په دې بم سره به زیات شمېر امریکایان وژني. ورسپانه لیکي دا فلم امریکایي ځواکونو ته د 2002 میلادي کال د جولای میاشت کې په افغانستان کې د ترورستانو په یو مرکز باندې د پوځي عملیاتو په جریان کې لاسته ورغلی و او په خپله الخضر هم پکې نیول شوی و. واشنگتن پوسټ لیکي دا فلم امریکایي چارواکو ته د دغه ځوان د جرم د اثبات لپاره یو ښکاره ثبوت دی. خو د الخضر مدافع وکیل وایي نوموړی هغه مهال تنکی ځوان و او نورو کسانو بې لارې کړی و. الخضر د لسو کالو و چې له خپل پلار سره چې د اسامه بن لادن دوستو افغانستان ته تللی و. په دې فلم کې دی د 15 کالو بریښي. واشنگتن ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د ډیموکراسۍ په کار کې باید عجله ونشي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې داسې یو سیاست مخته کړی چې دوه اړخونه لري، یو یې د ترورستانو ماتول او بل یې په دې هیواد کې نظام جوړونه ده. د ورسپانې په باور امریکا دا ډول سیاست په ویتنام کې هم مخته کړی و او غوښتل یې په ډیر سرعت حرکت وکړي، خو په هغه هیواد کې بری ته ونه رسېده او په افغانستان کې باید د ویتنام اشتباه تکرار نه کړي. ورسپانه زیاتوي پوښتنه دلته ده که امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت سرته هم ورسوي آیا بیا به هم دوی خپل دا عمل د داس یو دښمن په مقابل کې چې اصول نه لري او حتی خپل خلق د ځان وژونکو حمله او چاودنه په واسطه لمنځه وړي بری وګڼي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکا د بری په لټه کې ده، خو مسله دلته ده چې دښمنان په یو غیر منظم جنگ کې بری څه ډول تعریفوي. د ورځپاڼې په عقیده د بری په لومړۍ مرحلې کې باید ستونزې او ارزښتونه په سیمه ییز معیار درک شي. هر ګام باید د سیمه ییزو خلکو د پوهې او درک په چوکاټ کې پورته شي او وروسته بیا په افغانستان کې په نړیوالو او لویدیز ډوله ارزښتونو ټینګار وشي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
په هرات کې بشمار ځوانان کار نه لري. یوازې په هرات ولایت کې نه بلکې په ټول افغانستان کې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه ځوانان بیکاره دي. په هرات کې د بیروزګار ځوانانو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبريال شرفتین ستانکزای رپورت لري.
یو اسکران خان هغه د هرات ولایت نوی ښار سیمه کې د لسګونو نورو ځوانانو په منځ کې د پیسو بندل په لاس هر ګړندی موټر پسې په دې هیله ځغلي چې ګواکې سفرلۍ به یې پیسې ورسره وړي کړي.
تمان ډالر کلدار افغانی رانیس تمان ډالر کلدار افغانی مانم خانغه لزید زده ولایت پریاب دلته بار د سړک پر غاړه ډالر تمان کلدار افغانی رانیس
مردا کار نه چوس پکې راضی کنه
ولا شده خو پر دغه کار مم نه پېژې صاحب منار دنګ وای نه نه زی مارکیټ صاحب
د خانغه تر څنګه ولر لسګونه ځوانانو د بیکاری ستونزې لري. وی ویل د کمیشن مخې د لوی صرافانو پیسو باندې خپل ورځنی کاروبار چلوي. سوځنده ګرمۍ او نور موسمي مشکلات هسي هم په ځان منري وي. د دوی د ستونزې د خراسان امنیتي پوسټ قمندان عبدالسلام سره شریک کړی وی ویل پولیس دوی ته د کار موانی نه بلکې د اصولو په بنا د نظم مراعات به کله نه کله ترې غوښتی وي. نه دا چې د دوی له نوم نه په استفاده کوم تروریستي فعالیت وشي، نه موږ دوی او نه هم دوی له پولیسو سره نور ستونزې لري. هرات د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه ده چې ګڼ خلک یې زده کړي دي. دلته داسې ځوانان هم راته وغږېده چې مسلکي زده کړو په شتوالي سره له بیکارۍ په سر ټکونه خراسان مارکیټ کې د صرافۍ په چارو بوخت کسانې د کار او روزګار د شتون نه کبله بختور یاد کړه. ځکه نو افغان دولت څخه ځوانانو ته د نه پاملرنې ډېرې ګیلې لرلې. دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د څانګې مشر عبدالسمی وفا بیروزګاري د هیواد په کچه ستونزه وبلله. د خبرو په دوام وویل شمیر چې په دا وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا نشر شوی د ټول هیواد په کچه 15 میلیونه ځوانان د بیروزګارۍ مشکل سره مخ دي او د ځوانانو لپاره همیشنۍ ستونزه دلته د ځوانانو بیکاري، بیوزلي، د ټولنې ناوړه دودونه همدارس د ودونو مشکلې نورې ستونزې دي. وفاد ځوانانو د غوښتنو ته د حل لپاره د دولت د خو پلانونه وویل زیاته کړه بیلابیلو برخو کې د حل لارې چارې لټولي او ځوانان په هر ولایت کې د ځوانانو ادارې ته په مراجعه کولو خپل حقونه ترلاسه کولای سي. خو په هرات ولایت کې د اړوند چارو کارپوهان بیا د دولت کړي کارونو څخه خوښ نه بریښي. وایي د بنسټیزو پروژو پلي کول د ستونزو یو ول لارو څخه ده.
شارک صنعتی بسازه، فابریکو صنعتی بسازه که حداقل 4 تا جوان برن دست به کار شون، از بیکاری نجات پیدا کنن.
په هرات کې د ګرځنده صرافانو د ټولنې مشر وایي دولت ته خی صنعتي خارګوټي او بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره د بیکاری ستونزه حل کړي. دی وایي بیکاری نه یوازې د ځوانانو کورنۍ مشکل ده، بلکې په ټولنه کې د ګڼې جنایي جرمونو لامل کیږي. ډیر شمیر افغان ځوانان د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو د حل په نیت د نړۍ بیلابیل هیوادونو تر څنګ ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته ستونزمن سفرونه کوي.
نن د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې په پروګرام کې چې د ماسپښین له درو تر 15 بجو خبري شي، یو ساعت په افغانستان کې د بیروزګاری موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د افغانستان د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه ځانګړې مرکه اورېدلی شئ چې له هند او جنوبي افریقا سره به څرنګه لوبه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د نړۍ د شلو ورونو په نړیوالو مسابقو کې په سی ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره مخامخ شوی دی. نن دوهمه مسابقه د هند او بنګلادیش ترمنځ ده. پرون چې کله دغه لوبې پرانیستل شوې، په لومړۍ مسابقه کې نیوزیلند سریلانکا ته ماتې ورکړه. د سریلانکا ټیم په ټاکلو شل ورونو کې د شپږ لوبغاړو له سوځېدو سره 115 منډې وکړې. دې هدف ته په 19 ورو کې د اټو لوبغاړو له سوځېدو سره د نیوزیلند ټیم ورسید. پرون په دوهمه لوبه کې کوربه ویسټ انډیز آیرلند ته ماتې ورکړه. ویسټ انډیز په شل ورونو کې 118 منډې وکړې او د آیرلند ټول لوبغاړي د 18 منډو له جوړېدو سره وسوسول. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې هم د افغانستان او د هند د مسابقو په ارتباط اوریدل شي. البته دغه مسابقه نن د افغانستان په وخت د شپې لخوا خبري شي، نو د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې به د دې لوبو مفصل معلومات تاسو ته وړاندې کړو. زموږ روانه خبرونه تر 9 بجو ده. البته له لوی سره د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. په روانه خبرونه کې وروسته ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام کې د افغانستان په گاونډیو هیوادو کې د افغان مهاجرو د مشکلاتو په اړه اوریدل شي. خو 7 بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساده خبرونو لنډیز له جان خالی کوزي څخور.
د امریکا د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوډ پټریاس وایي دا چې ناتو او امریکایي ځواکونه په قندهار کې سترو پوځي عملیاتو ته تیار نیسي، قندهار بل سختو شیبو سره مخامخ شي. کروشیا پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د کروشیا پارلمان د جمعې په ورځ افغانستان ته د نورو شلو پوځي روزونکو د استولو پریکړه وکړه. په ډنمارک اکثر خلک په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ډنمارک پوځي لګښت لږ شي او دا پیسې دې په ښوونځیو او عام المنفع کارونو ولګول شي. د آسیا پراختیایي بانک نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې کلنۍ غونډه کوي. تمه ده چې په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به د هیوادونو د مشرانو، د بانکونو د رئیسانو او د مالي چارو د وزیرانو په شمول شاوخوا 300 کسان ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې غیر مستقیمې خبرې بیا پیل شي. د نړۍ د 2010 کال ستر نندارتون پرون د چین په شانګهای ښار کې په رسمي ډول پرانستل شو. د روسیې او امریکا ترمنځ د بیرنګ په سمندر کې زلزله شوې ده. او ټاکل شوې ده چې نن په ویست انډیز یا غرب الهند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي.
په ناټو کې د روسیې استازی وایي چې د افغان پیلوټانو د روزنې او افغان ځواک ته د هلیکوپټرو د ورکولو په باب د ناټو غوښتنې ته به ځواب وویل شي. خو ناټو په دې برخه کې اصرار کوي چې روسیه دې د دې تړون غوښتنې ته ژر ځواب ووایي. عصمت چاروان رپورټ لري.
په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری راګوزین وایي چې د افغانستان د ملي اردو لپاره د روسیې هلیکوپټرو او د روسانو له لوري د افغان پیلوټانو د روزنې غوښتنې ته باید د روسیې او لویدیځ ترمنځ د پوځي ټکنالوژیکي ستونزو په باب د عمومي خبرو اترو په چوکاټ کې ځواب وویل شي. د اترتاس خبری آژانس تر راپور له مخې په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری راګوزین د پنځشنبې په ورځ د ناټو د ویندوی جیمس اپاتورای د غوښتنې په ځواب کې چې ویلي وو ناټو د روسیې چټک ځواب ته لاره څاري وویل. ناټو تړون په افغانستان کې له تیرو درو کلونو راهیسې له روسیې او د شوروي ساخت له هلیکوپټرو کار اخلي. د په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې ناټو تړون له روسیې سره تفاهم ته نه ده رسیدلی، خو زموږ څخه په یوه میاشت کې د ځواب غوښتونکی دی او دا د لوی اختلاف ښودنه کوي. په ناټو کې د روسیې استازی همداراز ویل زه باور لرم چې ټول کارونه له پلان سره سم پرمخ ځي. تر کومه ځای چې زه پوهېږم د ناټو وړاندیزونه د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف له لوري ولسمشر دیمیتری میدویدف ته وړاندې شوي دي. اوس دا د هیواد له ولسمشر سره اړه لري چې وروستۍ پریکړه وکړي. شاغلی راګوزین همداراز ویل موږ نه یوازې له ځینو موقتي اقداماتو سره لیواله یو، بلکې له لویدیځ سره بنیادي پوځي ستراتیژیکي همکاري ته هم لیواله یو. د ناټو سرمشي اندریس فوګ راسموسن د رواني میاشتې په 19مه په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د هیله لري چې روسیا به څرګند ځواب ورکړي چې آیا په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره هلیکوپټري ورکول شي او کنه. راسموسن د تیر کال په دسمبر کې د مسکو د سفر په ترڅ کې له روسیې څخه غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته یو شمېر هلیکوپټري ورکړي. په ناټو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین د اپریل په 6مه ویلي و چې مسکو به د هلیکوپټرو په باب د ناټو غوښتنې ته په نږدې راتلونکي وخت کې ځواب ووایي. راګوزین انټرفاکس خبري آژانس ته ویلي موږ پر خپل ځواب غور کوو، له بیلابیلو موسسو سره ژخیږو او ډېر ژر به ولسمشر دیمیتری میدویدف ته د خپل ځواب مسوده وړاندې کړو.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
نن د مې لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده. په افغانستان کې له رپورټونو سره سم ګڼ خلک بیکاره دي. پر دې موضوع نن په ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې خبرې کیږي. دا پروګرام د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو وکړئ او خپل نظر د په افغانستان کې د بیکاری په ارتباط څرګند کړئ. روانه خبرونه مو البته تر 9 بجو د خلالو سره زموږ خبرونه د ماښام تر 9 بجو پورې ادامه لري. اوس هم مونږ پروګرام ته مخه کوو. آزادی او اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو. دا آزادی او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې د خپل ستونزو په اړه خبري کوي. د دې ترڅنګ ستاسو د بیلابیل ستونزو په اړه هم ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي چې په همدې پروگرام کې به واوري. دا آزادی اب اوریدون کې په اوسنی پروګرام کې په ایران او پاکستان کې د میشتو افغانانو شکایتونه رسیدلي چې په دواړو هیوادونو کې د خپل ستونزو په اړه خبري کوي. په پیل کې په ایران کې د میشتو افغانانو پیغامونه راخلو. په دې وروستیو کې ایران د هغو افغانانو اعدامول پیل کړي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور بندیان دي. دغه راز په یاس ښار کې د یو ایراني تر وژل کېدو وروسته د ایران ځواکونو او ځینو ایرانیانو د افغان کډوالو پر کورونو حمله کړي. د دوی کورونه سوځلي او د رپورټونو پر اساس ځینې افغانان وژلي او ټپیان کړي هم دي. په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه:
محترم حامد کرزی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، وزیر خارجه د افغانستان ته، د ټولو پاجیرونو او ټولو افغانانو په څخه باندې یو وزیر خارجه ټاکلی ده. او نن په ایران کې 15,000 افغان مهاجر په واد مخدر په تور باندې نیول شوي دي. په کوم جرم او په کوم لګي سره دا مواد نیول شوي یا ګیر شوي دي؟ نن 3,000 اعدام باندې محکوم شوي دي او 15,000 اعدام شوي دي.
زخبل غولان زابل دی ولایت خک افغان ولسوالی د جنین دی کلی وسیدون کيم. ایران تر څنګه خبره کوم کړي ته دا ګیره مونږ یو انډوال دا بندي ده په ایران کې د زندان کې د وسه مخلاصو نه د بلسی ور اسکار کیږي تر اوسه لایت درک نه مانی می ګټا چې دا غور باید وکړي.
کنګله مارګه سره د بنو مراد ولې د دین کین چې پلان په ایران کې د مسافر شپ او ورځې سبا کوم زرا افغانستان حکومت غوښتنې زموږ سره په ایران کې د ایران مامورین له خوا زور ازیاتې کې د شپې خو موږ په تاسو کې نه څه کولای چې بده سمون په باغو او دشتو کندوالو کې ژوند کو.
عبدالله خبرې کړې چې کوم افغانان زمونږ په ایران کې جنگ کوي د حکومت له غایښت د خپل د افغانان ملت غم دی. افغانستان 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 خبر افغانستان
دولت افغانستان اکبر وجنی نہ پنے خاطر وجنی جو امین کرزی صاحب امریکہ یا بشیر وزری نور دولت نظمون افغانستان خرگر ادامی وجنی
محمود دلارام د ایران خبر کوم. افغانان یو طرف ته د ایران ته شکایت لري، بل طرف ته په ایران کې سپاهی پاسداران ته په لاین ولاړ دي ټریننګ دپاره، د افغانستان د خرابۍ دپاره. نه پرېږدي د کمال خان بند جوړېدو ته، کچیر افغانان رشتیا پتنگ دی راواز وړي د کمال خان بند جوړ کی محترم رئیس جمهور د چا خبره ومني
عبدالباری دلمند ولایت د زرجوت ولسوالی وسیدونکو دلته پیلان په ایران کې د یس فشار کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم او زموږ د ټولو هلمندیانو د کرزي صاحب څخه دا غیله ده څلوېښت نفره دلته ایران په شهادت ورسول او دته ور واستول د هېڅ خبره نه هېڅ خبره پکښې کړې ده فقط د سفارت بند کړي خپل دغدغه وایستي سفیرې د دې غور دې حتمن وسي زموږ د ټولو هلمندیانو دا هیله ده وسلام
د نشر افغان د چین کانس خال کاریز باندې کیسه تاسو په تماس یم ایران د افغان منځیان د فارل ته بيز د مولو کوم اقدام کړی دی دا ریوال قوانینو خلاف کار دی دا وایي مسمو څه خبر دا غواړي چې دیم دا چې پټو پرو ته پښینې یا ودی په اړه چې اقدام وکړي او زموږ مظلوم افغانان دا شر او فساد خلاص
زه بسم الله صاحب به خبرونه خبرې کوم چې حال موضوع د ایران چې دا دی بارا د وزارت خارجه لپاره یو مثال د کومه خو زمانه کې ظاهر شاه په وختو کې یو دغه راغلی او تیاره راغلی وه زمونږ په حریم باندې راوښي وه نو کله چې راغه شول او کابل ته خبر وه چې تیاره راغلی ده نو شپږ میاشتې بعد یې خبر وه چې دا تیاره وولئ نو دقسې مثال د دې وزارت خارجه دی
بیا میرویس بندیان چې په ایران کې دم شوي دي د حامد کرزي نه دي موږ دا خواهش دی چې باید د افغانانو غم نه څخول وی وفدی کی استفاده ورکی افغانان د نور په غیر خلق باندې نه ختموي دا فقط د ته خوښ کچ تلویزیونونه ډیر کی او رادیوګان ډیر کی او وینډیو هغه فلمونه فقط په افغانانو ته ورخاره کی وی شي
زه د ولایت کاپیسان له سر مخاطبې ما د نوابت وسیدون کوي زه غواړم چې ایران ایت اسلام نه ده ایت مسلمان نه ده او دا د نن پنځه څلوېښت کسان شهادت ته ورسول دا خو ته خپله نه وه حلال ته ایروین یا تاریخ هر څه هغه دوی پرې لګولي ټولې زده پوډلیان دي مګر د وزاره داخله د افغانستان وزاره داخله د دې وړ نه ده چې دا خپله پوستانې پاتې شي او د هېڅ د خپله د مهاجرینو غم نه خور
زه امین وحیار د وردګو د ولایت د جغوتی د ولسوالۍ یم موږ ته ډېر غټ مشکل په ایران کې پېښ شوی دی باید کارځای د دوغه مسل تلو کې وخوري
مور دایا زه د اوس هغه د کرمان ولایت ته خبرې کوم په یاد کې داسې تور شپه جوړه کړې په دې افغانانو نو کور ګورې نه ځای ګورې بس ټول ته وراچي نه سیاسره ګورې نه لوی ګورې نه کوچنی ګورې عسکر وسره دي تور شپه په مور جوړه کړې وروره دا څنګه دولت مور لري د افغانستان دولت څه څه لري چې بیس پروا د افغانانو نه لري
سردار وزیر سپورت له سره مخه ایران تیر ورځ اعلان کړی و چې درې زره افغانان چې اکثر پښتانه دي په دې وخت کې موږ چې په غلا قاچاق او نور د جرمونو کې راځي چې له ایران څخه څخه ناکام اعلان شوی دی و دې متاسفانه ایران دا شواهد نه لري چې یو ایرانی تر اوسه په افغانستان کې اعدام شوی وي نن که پښتانه د دولت څخه شرطي او غوی په دنیا پوری ډول تکور کیږي خدا هم باید یاد وساتي چې یو مریض همیشه مریض وي یو وخت د ایران او د کابل حکومتونو د پرخاینو مخانه هم د عدل چاپیره ور برابر دي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خبرېده اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خبري شي په وخت کې مهروي د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهار شنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه په اوجدو کې د خپل پروگرام اوریدل مهروي
تر حاضر دي اي ادا قاتلين دي نا دا قاتلين دي نه تر حاضر دي دا بيچاره ګان نيجيران خلک وي دي د افغانستان وي ملي دي دي دغه ته پاري ګان ته چلي دي
عمر ګل ملنګار ما ز تاسو له راه ته بن کوم ز په دغه باره کې غواړم چې د افغانستان دولت یې څه وایم چې ایرانیان د ایران دولت سره موږ سره ډېر ظلم کوي په دغه خار کې چې موږ شي موږ په یاس کې یو دلته یو افغاني یو ایرانای وجل په دو افغانان نور ایرانیان لا پرته سي افغانانو کورته ورا چولای دا پچا کوبان وي وي بس ډیر بد حالت کې افغانان ورسي کی کغه منطقه کې به نه ویم هر چې ته ایرانیان کې کی بس پچا کوبان وي وي وزن نو د افغانستان له دولت ته غواړو چې لګ ننګ وکړي لګ غیرت وکړي ایران افغانان د امي تاسو ورته خان دی په دوه هفته کې اعلان وکړي موږ ټول حاضر ایران پرې دو درځو افغانستان ته نور د ایران سره به خیر به تقات کې د غفتی چې د افغانستان په ایران کې اوسېږي دا دیم زر تر زر برطرفه کې لدی وظیفه نه
زه خیر محمد باوری د بادغیس ولایت غرمش ولسوالۍ د چرنوی د کلي اوسېدونکی یم. اوسپېلم د اصفهان په ښار کې اوسېږم. زما د کرزي صاحب څخه دا هیله ده چې د افغانستان ښکلي ځوانان په خارج یا په امریکې یا په مثلا په دوبۍ یا په ایران کې د ستونزې یا د غټ تکلیف سره مخ دي، کرزي صاحب هم په کابل کې د راحت ناستې یا د پیغام یا د خبرې د ایران یا د خارج و رئیس جمهورانو ته کوي چې د افغانستان ځوانان دي رارات کې افغانستان ته د څه وزلسمه کړې ده چې دی دا خبرې کوي د رئیس جمهور مثلا د ایران و غټانو وزیرانو ته دا خبرې کوي. زه نه غواړم چې دا هغه د کرزی د پایتخت د کابل کې ناسره هڅه د ګټه کوي.
زره د ګل د غرمش د ولسوالۍ د بایغز د ولایت ایران ولې زموږ سره دا چنګ کوي. مې د یو خلار را باندې تړل دي بلتونه نه راکوي. مې د دې خلار دلته به مې پیسې راڅخه اخلم. امرانده ولې دا چنګ زموږ سره کوي؟ نه باید زموږ سره دای بدله واځلو وسته.
زه نیت احمد د چکورت خبرې کوم. دغه د ایران دولت چې د افغانانو د ایرانونو لړۍ یې شروع کړې ده، زما له نظره دا یو قسم فشار دی پر افغان دولت باندې، ځکه په دا اخرو کې افغان دولت یو تعداد کسان ایراني کسان چې په مختلفو جرمو باندې ملوث دي هغوی یې ګرفتار کړي دي، او ایران غواړي چې هغه افغانستان له دې طریقه خلاص راغلي. او افغان دولت ځکه چوپ شوی دی چې هغه کسان چې د هغوی نیول و دوی ته ډېر امنیت لري، نه غواړي په مقابل د هغه کسانو چې بېګناه نیولت وي په ایران کې او تبادله یې.
د سرګل د بادغس ولایت د غورمش د ولسوالۍ د نغرخانې د کلي د خان محمد زه د بندر عباس خبرې کوم. موږ په دغه ایران کې ډېر په عذاب یو. موږ د کرزي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې دغه افغانان یدامېږي او دغه افغانان وژل کېږي، دغه بازخواست وکول شي او دغه افغانان نه پرېږدي چې یعنې بلت ورکړي یا نازمې ورکړي چې وایسي خپل افغانستان ته وسلام.
زه د سپین بولدکه څخه معلم خبرې کوم په دغه باره کې چې د افغانستان د 8000 نفر ادامېږي. دا د افغانستان خلک ولې مظاهره نه کوي؟ دا کرزی صاحب ولې دغه د ایران سفارت ته نه وایي؟ دا ایران احمدینژاد ولې نه خبرې ده؟ ولې دا ظلم کوي؟
زه سید متی ولادت د پېښور د خیر آباد کې په تخته سره په تماس کې زما د وزیر خارجه صاحب څخه پوښتنه دغه ده. افغانان د یوې خوا امریکایان ایله بمباري کوي او بیا خواشینۍ څرګندوي او د بلې خوا یې ایران نه حق ادامهوي. اخر به د دغو مظلومو افغانانو غم څوک وخوري چې تاسو یې نه خوري؟ ما د دې څخه غوښتنه دغه ده که ته د دغه مخنیوي کوای سې خو شتر شه، که نه نو دغه مظلومان ایله خو چې بلې وي غم وخوري. استعفا ورکړه.
عبدالرحمن د زیدان خبرې کوم. ولې چې واغیان چې افغانان اوس په ډېر مظلومیت کې دي او دا مهمه خبره ده چې پاکستان او ایران او امریکا او د نو خارجي دولتونو مستفید دوستان نه دي.
نو ورځ د کډی سال صدا خوایې سیرل خپل ناجر کاو غواړي چې د شاشې ځانه به جنګ نه بشي. د
زابل ولایت څخه نو ټول چارواکو څخه دا سم لرم چې موږ ناجر راغلي د زابل ولایت ته. تر اوسه موږ نو څنګه کې نه دي رسیدلې په چې موږ کړي څلور کال کې نو تاسو هم ګرام څخه دا غوښتنه لرم ځکه موږ پیغام ورسوي.
زلم مرغا څنګه ځېږم دا خرګل نیمې زما دا مشخلک ټول مهاجر سوي دي. یان دا به مصدر کوم پر مهاجر او دا کرزی صاحب بولي دا څنګه نو خو دې وي مل دا وطن آزاد او دا څنګه کیز دا څنګه خبرې
په ایران کې مو د میشت افغان کډوالستونزې د دوی په ټلیفوني پیغامونه کې واورېدې چې د ادامونو د مسلې ترڅنګ په یزد شهر کې د ایراني پولیسو د چلند په اړه هم پکې خبرې کولې. په همدې اړه صالح سغزی خالقی تیرونی د بهرنیو چارو وزارت لویان محمد ظاهر فقیری سره خبرې وکړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې څه اقدام کوي.
موږ د ایراني مقامات څخه غوښتل ده چې باید د افغانانو عزت او حرمت سر او مال باید خوندي وساتل شي او هغوی سره د بینالمللي مواسینو سره سم چلند وشي او دا مسله موږ ته ډېر نګران کننده او غوښتونکي دي. موږ دا مسله په ډېر جدیت توګه په ډېر قاطعیت توګه او ډېر مسؤولانه څېړو.
فقیر صاحب، د افغان کډوالو د اعدام په اړه هم لکه څنګه چې موږ اورېدلي وو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو هیئت ایران ته تللی وو د څېړنې لپاره، آیا د دغه هیئت څېړنې تر اوسه معلومې شوې دي چې دوی څه لاسته راوړنې درلودلې دي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو عالي رتبه هیئت ایران ته ولاړ او د ایراني عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د اتباعو د ادامولو په هکله جدي او مفصله مذاکرات وشو او د هغوی څخه غوښتنه وشو چې باید افغانان سره هغه عین حسن همجواري او حسن د ګاونډیتوب حسن او اصول باید مراعت شي او د بین المللي قوانینو سره سم او د هغه عمیق تاریخي اشتراکات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي باید د دغه اصولو سره سم باید افغانان سره چلند وشي او د هغوی حیثیت خوندي وساتل شي او هغه کسان چې اعدام ته محکوم دي باید د هغوی په مجازاتو کې باید تنقید نظر وشي. دغه مسایل زموږ لخوا ایراني چارواکو سره مطرح شو او ایراني چارواکو هم موږ ته وعده ورکړې ده چې په دغه مسایلو کې د افغانستان هغه مراتب د خواشنی او نگرانی او تاثر باید ایرانی مقاماتو ته وسپاري او وعده وکړه چې دوی دغه مسله جدي نیسي او زموږ غوښتنې سره به مثبت ځوابونه به تحقیق.
د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایران کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صالحې سغزی خلقی پوښتنې ځوابولې. لبل گاونډي هیواد پاکستان څخه هم د افغان کډوالو په لسګونو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي.
د پیغور د جلزو کیم نه خبرې کوم او په جلزو کیم کې په نورو ځای کې مارکیټونو کې د ماجرو هم په مارکیټ کې هم ګرو پراته دي خپل وطن ته او پاتې نشي تللی. پیغور کې په نورو په شوبه کې په نوخار کې هم د پولیسو حکومت څنګه ولاخېتي ماجرو سره
دغه پاکستان کې زموږ ډېره تباهي ده چې بجلی را باندې کټ کړي د خرچو مصرفونه مو کړي دي.
د پاکستان په سرحد کې د پېښور د پښتنو په یو بل پښتنو باندې زیاتې ظلمونه هم شروع کړي دي. هغه پولیس والا هم هر دې کې ماجر کا تکي افغانان پیسې ښکري د خلکو نه 500 زره هم اخلي.
ورا پیغام دا نو د کراچي سره د فلور فورم نه چې کله د تشیرانو پرون ورو کاټه نه سره چې نه وز و د تبو ګوس نه مازه والا ورو و ذکر او په شه زو مخالي مازه را راوسته دي کان په شه والا په شه زغه په نفر د 2000 روپۍ وره خو زو والا دوغن چې والا کله چې ما زو د مټو والا تا کوو دا چې ماشمانه باندې را پټ دي زنه نو چې بغي وي نه
په پاکستان کې موږ غواړنه چې بل د افغانستان ته زور ورکړو نو موږ یې راپری کې نیمه څنګه کې وایي ځوان لپاره څه هیڅ ولا ستان ورنستو هغه چې روپۍ لري رشوت لري ته دا ځنه خبره د لوړو چارواکو سره شریک کړي دا وسه مشتوای زموږ حال در معلوم کې چې مطلب موږ بلاد سو پاته سو
مدل څه د تصور په علاقه کې یو د پلس موږ ډیر څنګه یې موږ د مټر کړیا نه لرو چې موږ خپل وطن ته ولاړ نو د موږ سره ډیر ظلمونه کیږي د پښتنو سره موږ ناراضي وابره وسلام.
زه سید خان زادران د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د شکر ولسوالۍ میز په میوالي کې پروت دی. ماجر په بره کې هیڅ بس خاص نه کیږي. میز په پخور کې څنګهوي امینه په خولي میز په بره کې کارځای میز پښتنه وکړه. السلام علیکم.
وخت څنګه دار مې یوازې نه خبرې کومه دا ما جر په پیښور کې ډېر سخت تنګوي مې ربه نه کوی د موږ ته پیغام راکړي چې اخر د موږ به څه کوو سره کوم ژوند وکړو. زه وخت څنګه دار مې د یوازې د کوم نه مرچې څخه خبرې کومه د موږ ما جر په پیښور کې لږ تنګول جوړوي د کڅو په اړه کې دا معلومات زر تر زر موږ ته راکړي چې دا څه کوو اخر موږ څنګه ژوند وکړو.
عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پر افغانستان باندې د امریکایانو اړه یرغل سره اوس په پاکستان او په افغانستان کې دومره خطر خراب کی چې بالکل د گزارې د ځای امکان نشته. په کې د پاکستان په ټولو صوبو کې سخت ناامني روانه ده د ټول امریکا له لاسه.
وسنې پروګرام په ځینو نور پیغامونو سره پای ته رسوو.
ناروی څخه خبرې کوم. نن دلته چې کوم ماجر دي کنه او دا چې په کوم مشکلاتو کې ځوان کې په کوم هغه کې او نو بین الملل چې په افغانستان کې ماشومان او د 13 کلونو چې عمر وړو کې دغه نه کم دلته ډېر په افغانستان کې په تکلیف کې دي او د ځان شرایط نه دوه تر مسایل نو دا امید کړی لاله سل دې جنہ دا کسان غواړي حالت نو دلته غل په خېټه نشي مړو نو دا چې ور غواړي نو په دې بسو کې لغه نه داخله چې په اروپا کې اروپایي چارواکو سره تماس ونیسي او د عدالت د ژوند شرایط دی او تا مساعد کې وسلام.
زه د جمهور څخه خواهش کوم چې د پاکستان د ټولې لپاره کوم پاسپورتونه چې جوړیږي صرف جلال آباد کې یا په کابل کې ورکول کیږي.
نو خواهش کوم چې ول خدا باید هر ولایت چې پاکستان ته لاړ وي هغه ولایت ته وسپارل شي. پاکستان ته چې څوک ځي په جلال آباد کې پاسپورت لري ویزا پرې لګي مخته دا عبدالرحیم باندې لګېدو اوس د راج د زیان زیاتوالی د وجه څخه د روبار زیاته غوښتنې لپاره باندې تری پاسپورت باندې 2500 روپۍ 6000 روپۍ اخلي. عسکر د بهر ګر چې هغه د رعایت په شکل باندې پیسې غواړي بس هغه کار عاجل دی او کار څه پیسې ورکړي چې هغه کار مزاله چې پیسې شپې هم په ولایت کې جلال آباد کې لګېږي اوس په هم کېږي.
غلام حسن خان سلیمان خیل کوچای د خوست له ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. که دار کوچان په افغانستان کې د مالچرونو مشکل داسې د موږ په هر سیمه په هر ولایت کې د مالچرو له مشکل سره مخامخ یو، باید دولت موږ پوښتنه وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تېرو کلونو کې د میدان وردګو ولایت او د دسودو په ولسوالۍ کې د کوچیانو د هزارګانو ترمنځ ډېر خونړي جنګونه شروع شوي وو او وسول، او په دې سیمه کې وروره دا مشکل بېخي له وسه پای ته نه ده رسېدلی. وروره د کوچیانو د هزارګانو ترمنځ هغه مشکل شته. او بله خبره دا ده، د لوګر په ولایت کې د ځایي خلکو او د سپارخیلو کوچیانو ترمنځ د مالچرونو په سر د عادت کرزي په پوره کې شخړه رامنځته شوې ده. له نن تاریخه پورې لا دوام کړی ده. نو موږ دا هیله لرو چې دولت یې باید د کوچیانو مشکل واوري او د کوچیانو دا ستونزې دې ورحل کړي.
دغه خدای دې ځواکونه چې راغلي دي چې خو هغه ولا دا خبره کول چې موږ داسې په شرطو سره یو دی په افغانستان کې داسې وسلي استعمال کړي چې موږ یې معنا نه ده چې هغه دې داسې وسلي په هیڅ دواې مخه وکړي.
تاسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ وست. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
سرسین دکو غامه ولاړه پتر پکو حکو بکو سرسین دکو غامه ولاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکری دیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم دورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے Oh, I'm in my heart. I'm in my heart.
تيوه ونوه دوني لاندي مارو دمار فخلك تارو تار زمان فكارو نسكم ده جبه وبا خلب مي تناكشي كابل برانا فاتشي كابل برانا فاتشي I'm going to go to the house.